السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. اوري چې د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر ته نږدې په موټر بم حمله کې دوه ملکیان وژل سوي او د درویو ترکی پوځیانو په شمول یولس تنه ټپیان سوي دي. راپورونه وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلي دي. پایله خبرونو کېږي له ناجیې ساپۍ نه اوري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټی کې اورئ. د کابل په نننۍ موټر بم حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسلې راتلونکې میاشت یوه څلور اړخیزه غونډه وشي او عراقي چارواکي په رمادي ښار کې د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د حمید کرزی نړیوال هوایي ډګر ختیځي څنډې ته څیرمه په نننۍ موټر بم حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. د دغه هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان حق نواز حقیار ازادي راډیو ته وویل چې د حملې هدف د ترکی اتباعو موټر و چې درې تنه ترکان پکې ټپیان شوي دي.
دوه نفر از مونږه ملکی ورونه په هغه وخت کې شهیدان شول او تقریبا دی اتو په شاوخوا کې زخمی او درې نفر هم مونږه غلرلو. د ترکانو ورونو زخمیان درلودل.
د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی بیا ویلي چې په حمله کې یو کس وژل شوی او دیالس نور ټپیان دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دغې حملې مسؤلیت منلی. د روان کال د اسد میاشتې په نولسمه نیټه د حمید کرزی د نړیوال هوایي ډګر په دروازه کې په بهرنیو ځواکونو انتحاري حمله شوې وه چې مرګ ژوبلی هم درلوده. لبل خو د هلمند امنیتی چارواکي وای چې د دغه ولایت پر امنی قمندانۍ د یوې انتحاري حمله مخه نیولې. د دغه ولایت د امنی قمندانۍ مطبوعاتي مسول شاه محمود آشنا ازادي راډیو ته وویل چې یو انتحاري حمله کوونکي غوښتل چې د ګریش کولسوالۍ امنی قمندانۍ ته نوځي چې هدف ته له رسیدو مخکې وژل شو. نوموړي وویل چې د دغه انتحاري حملې هدف د ګریش کولسوالۍ امنی قمندانۍ وه. نوموړي وویل چې د دغه انتحاري شخص پاره له پخوا ورته معلومات رسیدلی وه. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړ. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې الکساندر منتسکي پرون له حمید له حکمت خلیل کرزی سره په کتنه کې ویل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې ناسم نقل او تعبیر شوي دي. په اعلامیه کې د خغلی منتسکي په حواله راغلي چې ویلي دي په حقیقت کې هدف دا و چې یوازې د داعش ډلې په وړاندې په مبارزه کې د روسیې لیوالتیاوې له وسلوالو طالبانو سره ورته والی لري او د طالبانو له ډلې سره د روسیې د تماس هدف یوازې له افغان دولت سره د وسلوالو طالبانو مخالف فته د سیاسي حل لارې موندل دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په وروستیو کې انټرفاکس خبري اژانس ته تایید کړي چې مسکو د داعش ډلې په وړاندې د مبارزې لپاره له وسلوالو طالبانو سره اړیکې نیولې دي. ټاکل شوی چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسلې راتلونکې میاشت افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه وشي. د جمهور ریاست په اعلامیه کې راغلی چې د دې غونډې په درشل کې د پاکستان له لوی درستیز راحیل شریف سره د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په کتنه کې د موافقه وشوه. په همدې حال کې د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د عبدالله عبدالله او د پاکستان د لوی درستیز په کتنه کې پر اړخیزو مسایلو او د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې وشوې او دواړو لورو موافقه وکړه چې د تروریستي ډلو پر ضد به مبارزه پراخوي. د پاکستان لوی درستیز راحیل شریف پرون کابل ته سفر کړی و.
آزادی
عراقی چارواکی پر مادی خار کې چې د داعش ډلې مهم سنگر بلل کېده د پوز لخوا د یو شمیر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. ریوټرز خبری آژانس پر مادی کې د ډیره وسله والو ځواکونو د ویان سبا النومانی له قوله راپور ورکوي چې د پوز راتلونکي اقدامات به د مادی خار له ځینو نورو کوچنیو سیمو څخه د داعش د وسله والو ایستل وي. د عراق د پوز ویان ویلي چې په مادی کې نیول شویو تاسیساتو ته به اضافي ځواکونه واستول شي، خو تر هغه څه مخکې باید هغه ماینونه او مهمات چې د داعش لخوا د دې تاسیساتو په شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي شړل شي. ویل کېږي چې د عراق پوز له همدې وجې په مادی کې خپل بشپړ بریالیتوب سمدستي نه و اعلان کړی، خو راپورونه وایي چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې پرون د حکومت دا بریا ونمانځل شوه. عراقي ځواکونه نږدې یوه اونۍ مخکې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ایتلاف په مرسته د رمادي د بیرته نیولو په هدف د پوځي عملیاتو لپاره دې ښار ته ننوتل. د اسلامي دولت ډلې وسله والو رمادي ښار په مې میاشت کې نیولی و. د اوکراین پوځ پرون ویل چې له لنډمهاله اوربند سره سره یو سرتیری او یوه زړه ښځه د دولتي ځواکونو او رسپلوه بېلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړه کې وژل شوي دي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان وویل چې د دوی پر سرونکو په همدې ورځ د اوکراین د دولت تر ولکې لاندې بندري ښار ماریوپول ته نږدې ډزې شوي دي. د اوکراین د پوځ ویان الکساندر موتوزیانک خبریالانو ته وویل چې بېلتون غوښتونکو د اوکراین پر دولتي ځواکونو د سپکو وسلو لاسي بمونو ماشین ګڼو او ټانک په مرسته حمله وکړه، او دا جګړه د بېلتون غوښتونکو تر ولکې لاندې سیمې دونیسک د شمال په 55 کیلومتره کې پر یوې سیمې متمرکزه وکړه. متوزیانیک وویل چې روس پلوه بېلتون غوښتونکو پام کې لرل چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان سرونکي په نښه کړي.
مهاجرانو چې روسي چارواکي کنټرولول هڅه کوله چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان یو موټر تعقیب او ورباندې توغندي وولي. دغه شوم او پارونکی اقدام کېدای شوای چې د نړیوالو څارونکو د مرګ سبب شي او بیا ملامتي د اوکراین پر غاړه واچول شي. د اوکراین سرتیرو په مناسب وخت کې دغو څارونکو ته خبرداری ورکړ او دغه پارونکی پلانې شنډ کړی.
دواړه غاړې یوه او بله له هغه لنډمهاله اوربند نه په غړونی تورنوي چې د کریسمس او نوي کال په مناسبت الله تیرې چهارشنبه نافذ شوی. د سوریې یو ژورنالیست او سیاسي فعال چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی و، پرون په ترکیه کې په ډزو ووژل شو. هغې موسې چې د فلم جوړونکي پکې کار کاوه پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، ناجی جرف د سوریې سرحد ته نږدې په غازیان چپ سیمه کې د یوې بې غږه تومانچې په وسیله ووژل شو. د فلم جوړولو د دې موسې نوم دی رقاب کراره حلالیږي. جرف په دې وروستیو کې په یو مستند فلم کې د داعش افراطي ډلې د وسله والو د هغو بېرحمیو په اړه حقایق ښودلي و چې د سوریې پر شمالي حلب ښار د ولکې پر مهال یې ترسره کړي و. نوموړي د هندتها د میاشتنۍ خپرونې چې په سوریه کې خپریږي مسؤول مدیر هم پاتې شوی و. فرانس پرس خبري آژانس د جرف د ملګري له قوله لیکلي چې په پام کې و نوموړي ته په فرانسه کې سیاسي پناه ورکړې وه او ویزه یې هم ترلاسه کړې وه، او ټاکل شوی وه چې په روانه اونۍ کې خپلې کورنۍ سره یو ځای پاریس ته ولاړ شي. دا لومړی ځل نه دی چې د داعش ډلې مخالف سوریایان په ترکیه کې وژل کېږي. د افراطي ډلې په تیره اکتوبر میاشت کې په سان لیفورا ښار کې د داعش ډلې ضد یو مخکښ فعال او د هغه د ملګري د وژل کېدو مسؤلیت منلی و. او د اسرائیل د کابینې غړیو پرون یو سند تصویب کړ چې له مخې پر هغو غیر انتفاعي سازمانونو چې له بهره تمویلیږي محدودیتونه لګول کېږي. منتقدان وایي چې د دې اقدام هدف د فلسطینیانو پر پلوي سازمانونو د محدودیتونو لګول دي. دا سند چې طرحه یې د اسرائیل د عدلي وزیر لخوا وړاندې شوې او پرون د وزیرانو کمیټې تصویب کړ، له غیر حکومتي ټولنو غواړي چې په خپل هر راپور کې د خپلو عوایدو سرچینه وښيي او که یې د عوایدو له نیمایي زیاته برخه له بهر راځي نو د سرچینې په اړه په پارلمان کې بحث وشي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي راډیو ده په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته نږدې نننۍ موټر بم چاودنې تلفات اړولې.
تقریبا دو نفر از مونږه ملکی ورونه شهیدان شول او تقریبا د اتو په شاوخوا کې زخمی او درې نفر هم مونږه غلرلو د ترکانو ورونو زخمیان درلودل.
راپورونه وایي د روسیې ولسمشر د طالبانو له مشر سره کتلي. د کندهار ګمرک عواید زیات سوي.
څلور میلیارده دوه شپېته میلیونه افغانۍ ترلاسه کړي. د دولت خزانې تمثیلي دي چې پنځوس سلنه د خپل کلني پلان اضافه محتوی ترلاسه کړه.
روغتیا وزارت وایي په سلګونو روژ د کسان د معتادانو د تداوۍ په نوي کمپ کې بستر کوي.
ټول افغانستان کې موږ 2500 بسترونه لرو. دا ټول د دې خلکو دپاره ده چې دوی تداوي کړو او اولویت هغه خلکو ته ورکوو چې هغه کور نه لري، شپې دخوا په سړه هوا د باندې ژوند کوي.
په بل راپور کې اوري چې په بلخ کې د نشایانو شمیر زیات سوی. سپورټي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوړې اچار د نورو مطالبو تر څنګ په همدې خپرونه کې واورئ. لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واورېدل، په کابل کې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه موټر بم چاودنه سوې ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. حمله د یوه کوروله ډوله موټر لخوا سوې ده. الیاس سالی د پیښې په ځای کې دی. سالی صاحب، څه دي په دې اړه وروستي جزئیات؟ تاسو په هماغه سیمه کې یاست، هر څه مو په سترګو لیدلي.
سلام شب، سلام علیکم، سلام بر شما و سلام برای همه شنوندگان ما. سالی صاحب، ما فعلا از ساحه بر آمدیم و به طرف شفاخانه ها آمدم. در شفاخانه وزیر اکبر خان که ما رفتم، آقای دکتر یارباز حمیدزی مسئول اتاق عاجل شفاخانه وزیر اکبر خان گفتن که 13 زخمی در این شفاخانه انتقال داده شده که یک هموطن ما گفتن که فوت کرده، که این نفر حسین ولد الیاس خان نام داشت که صاحب یک طفل بودن و 25 سال عمر داشت. بعد از او به طرف شفاخانه صحت طفل رفتم، گفتم ایشود که دمون نزدیکی رویداد یک مدرسه بود که وقت رخصتی از این مدرسه انفجار رخ داد و به تعداد بیش از 20 زخمی به شفاخانه انتقال داده شده بودند. آقای نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه ساعت طفل گفتند که 18 طفل در شفاخانه فعلا تحت تداوی قرار دارند. بعضی طفلایی که جراحت سطحی داشتن دوباره به خانه هایشان فرستاده شدند. و در این حال آقای فیروز وزیر صحت عامه نیز در همان جا حضور داشتند و در صحبت با رادیو آزادی گفتند که هم 13 زخمی به شفاخانه وزیر اکبر خان و 18 زخمی هم اطفال به شفاخانه صحت طفل اونا تصدیق کردند و گفتند که مشکل چیز تمام چیزها جریان داره و با طفلا هر چیز زودتر با بریزا رسیدگی صورت میگیره.
بله، الیاس سالی در پیش د هوایی دگر دروازه تا نجده سویده سو ویل چارواکو چی آیا الوطن زندیدلی او که وسم پروازون کیجی لدغه هوایی دگر سخه؟
از او فعلا جزئیات در دست نیست آقای سالی، اما گفتم ایشان که پروازات تا یک حد اونا متوقف ساختن به خاطر از اینکه ساحه را تخلیه بسازن و از لحاظ امنیتی دوباره برای تمام شرکت های هوایی اونا اطمینان بتن که اونا بتونن دوباره پروازهای خود به طور نرمال ادامه بدهند.
ډیره مننه د آزادی رادیو خبریال الیاس سالی و په کابل کې چې په هوایی ډګر ته نږدې د نننۍ موټر بم چاودنې په اړه تاسو ته معلومات درکول. دته د روغتیا دته په ځینو روغتونونو کې چارواکو ویلي دي چې په یوه روغتون کې 13 کسان بسترې سوي دي، په بل روغتون کې شاوخوا 40 کسان. البته دغه ارقام شیبه په شیبه د بدلیدو وړ دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ختیځې دروازې ته څیرمه په نننۍ موټر بم حمله کې دوه ملکیان وژل سوي او د دریو ترکی پوځیانو په شمول 11 تنه ټپیان سوي دي. د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي قمندان جنرال حقنواز حقیار ازادي راډیو ته ویلي چې دغه موټر بم حمله نن سهار نږدې بجه دا هوایی ډګر ختیځ دروازې ته څیرمه پر ترکی پوځیانو سوي چې ممکن د تلفات شمیر نور هم زیات سي. صفی الله ستنگزی له شاغلی حقیر سره مرکه کړې او په سر کې د دې حمله د تازه جزئیاتو په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
تقریبا 55 دقیقې چې یو کورولا ډوله موټر چې حاصل هدف د ترکانو یو موټر و چې هغه هم د کایا کمپ یا هغه ایساف دروازې ته په هماغه استقامت روان و هغه د حمله لاندې راوستلو چې د هغې په ترڅ کې تقریبا دوه نفر از مونږ ملکی ورونه په هماغه وخت کې شهیدان شول او تقریبا د اتو په شاوخوا کې زخمي او درې نفره هم مونږ هغه لرلو د ترکانو ورونو زخمیان درلودل.
یعنی
زخمیان
بله، یعنی جمن اته افغانان ټپیان شوی دي، درې دوه هم پکې وژل شوی او درې ترکی پوځیان ټپیان شوی دي. که څنګه
بالکل او تعداد د زخمیانو ممکن نور هم لوړ لاړ شي، ځکه چې اکثره خو دغه نقطه ملکی سیمه ده، اول ته د شیشو او د خپل تعمیراتي هغه نه هم تخریبات ډېر و چې هغه هم شاید په کورو کې زمونږ ماشومان او زنانه او هغه زخمیان شوي وي. په زمن کې دلته یو جومات موجود و چې د دې جومات هر سهار تقریبا د دې سیمې خلک هلته د ماشومان د سبق ویلو دپاره راتلل، چې په دغې ټایم کې چې انتحار کېږي چې 55 دقیقې دي، په دغې ټایم کې هغه ملا امام دغه رخصت کړي دي چې د رخصت ټایم و او د رخصت په راوتلو کې مخامخ دې دروازې دي جماعت ته هم د انتحار اجرا.
جنرال صاحب محترم، ټپیان په بشپړ توګه باندې روغتون ته وړل شوي که څنګه ستاسو په باور؟
زه منندوی یم د خپلو هیوادوالو نه چې حتی امبولانس ته هم وخت ورنه که اگر چې امبولانسونه هم راورسېدل، ولې خلکو ډېر تلاش وکړو په خپلو شخصي موټرو کې ډېر په سرعت هر یو زخمي انتقالولو. نو واقعا هم په اثر د وخت مختلفو شفاخانو ته دا زخمیان انتقال شول.
بله مننه جناب صاحب. د ساحې د اوسني وضعیت په اړه راته ووایئ چې اوس په ساحه کې پولیس شته، کنټرول لري که څنګه؟
لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده، د کابل ګرنیزیون هغه خاص ټیم چې مجموعاً ټول ارګانونه امنیتي سکتور د دغې ټیم غړي دي، ټول ساحې ته را رسېدلي دي او ساحه مطلقا د کنټرول لاندې ده.
په کابل کې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د پولیسو عمومي قمندان جنرال حق نواز حقیر و چې هوایي ډګر ته نږدې د نننۍ موټر بم چاودنې په اړه تاسو ته معلومات درکول. ځینې چارواکي وایي چې په دې موټر بم چاودنې کې دوه ملکیان وژل شوي او د دریو ترکي پوځیانو په شمول یولس تنه نور ټپیان شوي دي. خو د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمي رسنوي ته ویلي چې په دې حمله کې یو تن وژل شوی او دیارلس نور ټپیان شوي دي، چې د ټپیانو په ډله کې درې تنه ښځې هم شامل دي. د وسلوالو طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد د دې حملې مسؤلیت منلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
یو تازه راپور وایي چې د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر خلاف هوایي بمباري سوې ده. له جلال آباد شاه محمود شینواري را سره په مستقیم تماس کې دی. شینواري صاحب، دغه بمباري کله سوې ده او چا کړې ده؟
ډېره مننه سوري صاحب. دغه هوایي بریدونه افغان ملي پوځ هوایي ځواک لخوا نه تېره شپه او سهار وختي د اچین ولسوالۍ ادرسېلو بندر او پیسو په سیمه کې شوی دی. د اچین ولسوالۍ د غالب مجاهد دغه راته ویل چې په دغه بریدونه کې د داعش ډلې یو د شکل منځ ته دا ودارنګ د هغوی 15 تنه وسوال غوړي چې هغه له منځ ته لیږي.
او په دغه حمله کې ملکیانو ته هم څه زیان رسیدلی دی؟
ولی اورې زاوځ.
بله، مل په دې حمله کې ملکیانو ته هم څه زیان رسیدلی دی په دغه هوایي حمله کې؟
نه، ملکی وګړو ته زیان نه رسیدلی. یو په دغه سیمه کې چې داعش وسوال دی لپاره ده له هغې ځای څخه کوم ملکي خلک را کړه شوي دي او که وینې یو نیم کورو پاتې نو ټول داعش وسوال دي، همدارنګه هغوی سره راغلي فامیلونه اچول شوي دي، نو عام خلک هلته ډېر رسېدل نه دي.
ومردل چې افغان ملي اردو تیر شپه او نن سهار د ننګرهار ولایت په چین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر خلاف هوایي بریدونه کړي، چې چارواکي وایي تر اوسه په دغو بریدونو کې د داعش ډلې 15 تنه وسلوال وژل شوي دي او په دغو حملو کې ملکیانو ته زیان نه دی اوښتی. راپورونه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر سره کتلي دي. د راپورونو له مخې ولسمشر پوتین په تاجکستان کې د طالبانو له مشر سره کتلي او له داعش ډلې سره د ګډې مبارزې پر لارو چارو یې خبرې ورسره کړي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د برتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونه د طالبانو د یو جګپړي مقام له قوله راپور ورکوي چې وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره په پټه وکتل. راپور د دې مقام له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی زیاتوي چې په دې کتنه کې له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ په اړه خبرې وشوې. روسیې له دې مخکې د افغانستان له خاورې منځنۍ آسیا ته د وسلوالو د نفوذ په اړه اندېښنه ښودلې وه. د اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د ډلې یو جګپړي مقام سنډي ټایمز ته ویلي چې روسیې په هلمند ولایت کې د طالبانو په لاس د څو مهمو ولسوالیو له سقوط مخکې دې ډلې ته د وسلو او مالي ملاتړ ډاډ ورکړی و. په همدې حال کې د افغانستان د استخباراتو یو مقام د طالب مشرانو او روسي چارواکو ترمنځ د کتنې راپورونه تاییدوي. د مقام چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي هویت یې افشا شي د کشفي معلوماتو په حواله ازادۍ راډیو ته وویل د کوټې د شورا یو غړي چې په غالب ګمان ملا اختر محمد منصور به وي د روسیې له یوه مهم چارواکي سره کتلي، خو دا مقام زیاتوي دوی ته څرګنده نه ده چې دا روس مقام به دقیقا څوک و. طالبانو او کرملن دواړو د پوتین او ملا اختر محمد منصور د کتنې ادعا رد کړې. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې دا ډله د سیمې له بېلابېلو هیوادونو سره تماسونه لري خو د داعش پر ضد یې له هېڅ چا مرسته نه ده غوښتې. د طالبانو بیان زیاتوي چې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د چا مرستې ته اړتیا نه لري او له هېڅ چا سره یې د دې موضوع په اړه خبرې نه دي کړي. په کابل کې د روسیې سفیر پرون د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي موین سره په کتنه کې تایید کړه چې روسیا د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د همغږۍ لپاره له طالبانو سره اړیکو ته لیوالتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي چې الکساندر منتیتسکي دا څرګندونې وروسته له هغه وکړې چې حکمت خلیل کرزي د روسیې او طالبانو ترمنځ د اړیکو په اړه توضیحات ترې وغوښتل. بیان د منتیتسکي له قوله لیکي چې روسیه د افغانستان جګړې ته د یوې سیاسي حل لارې د موندلو په مقصد له طالبانو سره تماسونه نیولې، خو د کرملن یو ویان سنډي ټایمز ته ویلي چې دا خبرې بې بنسټه دي. د سنډي ټایمز راپور زیاتوي چې منصور او پوتین په سپتمبر میاشت کې د تاجکستان په یو پوځي اډه کې سره وکتل. د رسنیو راپورونه تاییدوي چې پوتین په سپتمبر میاشت کې په دوشنبه ښار کې و.
په راپور کې مو واوریدل چې د بریتانیا چاپ سنډي ټایمز خبرونه راپور ورکړي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د طالبانو له مشر ملا اختر محمد منصور سره په تاجکستان کې په پټه کتلې دي. په همدې حال کې د طالبانو د جلسې ویډیو مرستیال مشر ملا عبدالمنان یزي ازادي راډیو ته ویلي چې د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د دوی سیالې ډلې یوازې له روسیې سره نه بلکې د هغو هیوادونو له مشرانو سره هم کتلې چې د افغانانو د ځورېدو سبب سوي او دې ډلې له دغو هیوادونو په میلیونونو ډالره ترلاسه کړي دي. په وروستیو کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي ماسکو د داعش ډلې خلاف جګړه کې د همکارۍ لپاره له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي دي. زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي وه چې د داعش ډلې خلاف جنگ کې د روسیې او طالبانو ګټې سره ورته دي، خو د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې له طالبانو سره دغه ډول ارتباطات دوی ته د منلو وړ نه دي. وسلوالو طالبانو له روسي چارواکو سره د خپلې ډلې د مشرانو کتنې رد کړي او د اوازې بللې دي. روسي چارواکو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو مشرانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر حضور اندېښنه څرګنده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سسد الله لودین د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د طالبانو او مسکو ترمنځ اړیکو او په ننګرهار کې د پاسون کوونکو لخوا د څو داعش وسلوالو د سرپرې کولو موضوع ته ځانګړي کړي دي. چراغ نه دولتي رسپانې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې ولې ملا اختر محمد منصور د پوتین مرسته رد کړه. په مطلب کې راغلي چې د کابل لپاره د پوتین ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې وروستیو کې تایید کړی ده چې مسکو له طالبانو سره د داعش د ځپلو په هدف اړیکه نیولې ده. د مطلب لیکوال ویلي طالبانو له مسکو سره اړیکه لرل رد کړي، خو د لیکوال په باور دا ستونزمنه ده چې د طالبانو ویان د ټول طالب ډلو استازیتوب وکړي، ځکه چې طالبان د ملا عمر له مړینې وروسته په څو ډلو ویشل شوي دي. د ورسپانې په باور د طالبانو لخوا د دغه موضوع ردېدل سیاسي بڼه لري او که چیرې دوی له مسکو سره اړیکه تایید کړي د خلکو ترمنځ به یې باور نور هم کم شي. جامعه باز ورسپانې بیا په ننګرهار کې د پاڅون کوونکو لخوا د داعش وسلوالو د سر پرې کولو موضوع ته اشاره کړې او لیکلي دي چې پاڅون کوونکو د داعش وسلوالو پرې کړي سرونه د سړک پر غاړه نندارې ته ایښي وو. په مطلب کې راغلی چې له دې دوه ورځې وړاندې داعش وسلوالو یو شمېر پاڅون کوونکي وژلي وو او بیا یې سرونه له تنو ترې بیل کړي وو. انصار ورځپاڼې هم همدې موضوع ته په اشاره لیکلي چې د ننګرهار په اچین او یو شمېر نورو ولسوالیو کې د داعش او پاڅون کوونکو ترمنځ لا هم جګړه روانه ده. په مطلب کې راغلي چې په ولسي جرګه کې د ننګرهار استازي ظاهر قدیر له خپلو ملاتړو غوښتي چې د داعش په وړاندې ودرېږي او دغه پاڅون له تېرو څه باندې دو میاشتو را په دې خوا پیل شوی دی. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د داعش له جنګیالیو څخه سرپرې کول د ظاهر قدیر جنګي جنایت دی. په سرمقاله کې راغلي چې د پاڅون کوونکو دې عمل وښوده چې د جګړې اصولو ته ژمن نه دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې داعش د ټول افغانستان دښمن دی خو د دوی په وړاندې مبارزه باید د امنیتي ځواکونو په چوکاټ کې وشي.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څېړنې نوي کمیسیون ډاډ ورکړ چې هر ډول مستند قانوني شکایتونه به څېړي. دغه کمیسیون پرون اعلان سو. د دې کمیسیون غړو ویل په دې وروستیو کې یو شمېر مطبوعاتي سرغړونې او شکایتونه څېړلي، مربوط ارګانونو ته سپارلي او په دې برخه کې به خپلې قانوني هڅې جاري ساتي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څېړلو کمیسیون وایي چې د رسنیو په برخه کې به د خبریالانو او نشراتي ارګانونو هر ډول قانوني او مستندو شکایتونو ته پر وخت رسیدګي وکړي. د دې کمیسیون غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د کمیسیون په لومړۍ 15 ورځنۍ نوبتي غونډه کې ډاډ ورکړ چې رسنیزې سرغړونې او شکایتونه به د هیواد د نافذو قوانینو په اساس وڅېړي او په اړه به یې قانوني چلند وکړي. د افغانستان د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څېړلو د کمیسیون مرستیال ضیا بومیا وویل
د ټول امقدر وخت کمیسیون ایجاد شد 19 موردی که
په دې موده کې چې کمیسیون جوړ شوی د سرغړونې 19 موارد یې څېړل شوی. کوم چې جرمی وو هغه یې عدلي ارګانون ته سپارلي او کومې وړې سرغړونې چې سهون شوي توصیې او لازمي لارښوونې ورته شوي او د نه تکرار تاکید پرې شوی دی.
ښاغلي بومیا دا هم وویل چې په دې سرغړونو او شکایتونو کې ځینې غیر قانوني تجارتي اعلانونه هم و چې د کمیسیون مربوطو څانګو ته استول شوي دي. د افغانستان د رسنیو د سرغړونې او شکایتونو د څېړلو کمیسیون د روان لمریز کال د عقرب په میاشت کې د رسنیو د عالي شورا لخوا جوړ شوی دی. د دې کمیسیون رئیس د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی، مرستیال ضیا بومیا او محمد وحید غروال، خدابخش محسینی، رحیم جامی، حمیرا ثاقب، وحید الدین ارغون، صدیق الله توحیدی، نوریه اشرف او داود طوفانی غړي دي. یاد کمیسیون په داسې حال کې د رسنیزو سرغړونو د مخنیوي ډاډ ورکوي چې د هیواد ځینې خلک د رسنیو له خپرونو شکایت کوي او وایي چې په ځینو کې ملي، ټولنیز، مذهبي او تجارتي ارزښتونه په پام کې نه نیول کیږي. خبریالان او د رسنیو مسؤلین د یاد کمیسیون د کار د پیلېدو هرکلی کوي خو تاکید کوي چې دا کمیسیون پر رسنیو د دولتي او غیر دولتي ارګانونو د اغیز او مداخلو مخه ونیسي. آزاد خبریال حشمت راتفر آزادی راډیو ته وویل
کمیسیون بررسی تخصیص های رسانه‌ای اقتدار و این مسلکی بودن
در رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څېړلو کمیسیون باید د توانایي او مسلکیتوب وښيي چې ټولو دولتي ارګانونو ته تفهیم کړي چې د قانون له مخې د رسنیزو سرغړونو د څېړلو لومړی مرجع دغه کمیسیون دی. هیله ده چې دا کمیسیون پر رسنیو بهرني تاثیرات او فشارونه کم کړي.
افغان خبریالان وایي چې که څه هم حکومت په خاطر دې هم په دې برخه کې ژمنې کړي خو د رسنیو کارکوونکو ته اوس هم لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې شوي او په ځینو حالاتو کې د دولتي چارواکو د نه همکارۍ له امله له ډول ډول ستونزو سره مخ کیږي. ځینې خلک وایي یو شمېر رسنۍ افرادو، اشخاصو او ګوندونو پورې تړلي او تر ډېره ځایه د هغوی د ګټو لپاره خپرونې کوي خو د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د څېړلو کمیسیون وایي چې دوی به هیڅ ډول مستند شکایت بې څېړلو پرې نه ږدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته را استولی دي.
سمیولا لکوزی په خپل پیغام کې لیکلی، افغان چارواکو د پاکستان له لوی درستی سره د سولې او نور مسایلو کې د همکاریو په اړه خبرې وکړې. اوریدونکو لیکلي چې نیکه مې سپینږری سو، ورپسې مړ سو، خو سوله رانغله. بیا د پاکستان د سولې تمه خو بیخي عجیبه ده. له ننګرهار راحت الله سنګزی لیکلي، افغانستان ته د پاکستان د لوی درستی سفر دومره ګټه نه لري، ازمویل سوي بیا ازمویل خطا ده. اتل په خپل پیغام کې هیله کړې چې افغان دولت یې په کلکه له پاکستان غوښتنه وکړي چې د افغان حکومت او وسلوالو ډلو د استازو ترمنځ د سولې خبرې ممکنې کړي. رفیع الله له هلمند لیکلي، موږ د واکسین لګولو رضاکاران یو، درې میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي راکړل سوي، هیله ده اړوند چارواکي مو آواز واوري. یو اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی وایي، د نورستان ولایت د کامدیش او برګ متال دغه راز د دواب او منډول ترمنځ غځېدلې لارې خرابې دي. دلته اکثره وخت وسلوال راځي او دولتي مامورین ځوروي. حافظ محمد مسرور مخلص له هلمند لیکلي، د سنګین ولسوالۍ امنیتي وضعیت ډېر خراب سوی، باید دولت ورته پام وکړي. سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د پکتیا د څمکنیو او خانیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک کنډو کفر دی، هیله ده دولت یې جوړولو ته پام وکړي.
له دې سره لس نیمې بجې سپې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې سپۍ نه اوري.
د حمید کرزي نړیوال هوایي ډګر ختیځې څنډې ته څیرمه په نننۍ موټر بم حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. په کابل کې د روسیې سفیر د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي معین سره په کتنه کې له وسلوالو طالبانو سره د روسي چارواکو د تماسونو په اړه وضاحت ورکړ. تمه کېږي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت پر مسلې راتلونکې میاشت د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین لومړی څلور اړخیزه غونډه وشي. عراقي چارواکي په رمادي ښار کې چې د داعش ډلې مهم سنګر بلل کېده، د پوځ لخوا د یو شمېر دولتي تاسیساتو د نیولو خبر ورکوي. د سوریې یو ژورنالیست او سیاسي فعال چې په دې وروستیو کې د داعش ډلې پر ضد یو مستند فلم جوړ کړی و، پرون په ترکیه کې په ډزو وژل شو. او د اسرائیل د کابینې غړیو یو سند تصویب کړ چې له مخې پر هغو غیر انتفاعي سازمانونو چې له بهره تمویلیږي محدودیتونه لګول کیږي.
د کندهار د ګمرک رئیس سالم محمد نیکزاد وایي چې د خپل کلنی عواید څخه 50% اضافه عواید ترلاسه کړي دي. د ښاغلي نیکزاد په وینا دوی ته 2 میلیارد او 200 میلیون افغانۍ هدف ورکول سوی و، خو دوی تر سنبلې میاشتې پورې دغه هدف بشپړ کړ او په دې توګه یې سږ کال څه باندې 4 میلیارد او 2 میلیون افغانۍ راټولې کړي دي. له ښاغلي سالم محمد نیکزاد سره د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی مرکه کړي.
چندر نوی مالی کار دوزارت مالی جا خواستن 2 میلیارد و 200 میلیون افغانی تارگیت بر کسوه بود. چمون گوز کال پتون دیده کال که 4 میلیارد و 2 میلیون افغانی تلاسه که دولت خزانی تن پیوی که چه 50% دیختر کلنی پران اضافه مقاوی تلاسه که.
سلامیل دی چه ده کندهار ده گمرک پا اوایدو که لوروالی را غلی؟
ده اواید چه زیادی که تجارت بهتر په ګمرک کې د تخلی او تشریع او جنس په دقیقه توګه باندې تشریع کېدل او مطابق کوزې تاریخي موږ ته یې مرایل کړو. نو په دغه حساب باندې کوم فرار هم نه درلود، ځکه د قاچاق لارې اکثره تړل شوي دي. درست خلک موږ غواړي ګمرک ته ته یې مرایل کړي، دغه
تاسو د کاچاکي لارو خبره وکړه. داسې ویل کېږي چې لا هم ځینې کسان شته چې اموال په کاچاکي لارو رواردوي او پرته له محصوله داخلیږي.
نه ده پریخی درست تاجران دی تاثر دی سپنگ را مال اولی تو گمرک تا مرایل کهی.
ده پساد ده مخنیوی او ده گمرک پچارو که ده اصلاحات و او شفافیت را مزدکولو پا هدف مو چکلی ده؟
مطلب داده چه ده گمرک درست چار سیستم با پا اساس بران دیجی او فیلن پا درست پندار گمرکی ده پساد که چه بیخی با صفر ترسیده لیده الان ده پساد نیسه اندقه آید اضافه تر لاسه شوي دي خزانه دولت تر وسی دغه اثبات هم ده چې فساد کې موجود نشته. خو ارائه ښه خدمات لپاره د تاجر او مطابق تعرفه کدوم و سه مراحل و تجزیه د لابراتوری تشبیت و کیفیت چون هر څه تشبیت کیسه در خپله تاشیر فواید باندې لري.
دوی کندهار د ګمرک رئیس صالح محمد نیکزاد و چې ویل یې سږ کال یې څه باندې 50% اضافي عواید ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
روختیا وزارت وایي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به په نشتو روږدي شاوخوا زر کسان د درملنې په نوي کمپ کې بستر کړي. د روغتیا وزیر دغه څرګندونې د هغه لس ورځني کمپاین په لومړي ورځ وکړې چې د یو شمېر وزارتونو لخوا په ګډه د معتادانو د درملنې په هدف پیل سوی دی. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د ژمي را رسیدو او سړې هوا په نشو د روغ د هغو کسانو ژوند سخت کړی چې په سړکونو پارکونو د کابل سیند په شاوخوا او پلونو لاندې شپې ورځې تېروي. د عامه روغتیا وزارت وایي د نوي پیل شوي کمپاین تمرکز تر ډیره د همدې ډول معتادینو په درملنې دی او هڅه کیږي چې د معتادینو د درملنې په نوي کمپ فینکس کې په نشو د روغ دو زرو کسانو درملنه وشي. د عامه روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ د معتادینو د راټولولو او درملنې د لس ورځني کمپاین د پیل پر مهال وویل
دا زر بستر دلته ده، 300 بستر جنگلک کې ده، 200 بستر په لغه دشتی برچی کې ده او ټول افغانستان کې موږ 2500 بسترونه لرو. دا ټول د دې خلکو د پاره ده چې دوی تداوی شو او اولویت هغه خلکو ته ورکوو چې هغه کور نه لري، شپې د خوا په سړه هوا د باندې ژوند کوي. دوی ته اولویت ده، بیا نورو ته ان شاء الله تدریجي ډول توجه کوو.
د معتادینو د راټولولو او درملنې دغه کمپاین د مخدره موادو په وړاندې مبارزه وزارت، د عامه روغتیا، کار او ټولنیزو چارو، کورنیو چارو او اقتصاد وزارتونو او یو شمیر نورو ادارو لخوا پیل شوی او د جدې تر 15 نیټې دوام کوي. د فینکس په نوم په نشئی موادو د روغدو کسانو د درملنې نوی مرکز په پولیچرخي کې دی او په خواب کې د بهرنیو ځواکونو پوځي اډه وه. دا کمپ په دې ورستیو کې د ولسمشر اشرف غنی په لارښوونه د نشئی موادو په وړاندې د مبارزه وزارت ته وسپارل شو ترڅو پکې په نشو روغ د کسان بستر کړي. د عام روغتیا وزارت مسولین وایي چې دوی له بستر سربیره په نشو روغ د کسان حرفه‌ای زده کړو او سپورتي فعالیتونو ته هم هڅوي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي دوی په نشو د روغ د کسانو درملنه کافي نه بولي او ټینګار کوي چې د دغې پدیدې د له منځه وړلو لپاره باید هر اړخیزې هڅې وشي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي شاوخوا 3 میلیونه خلک په نشو روږدي دي او په دې ډله کې څه باندې 1 میلیون داسې کسان دي چې لازمې پاملرنې ته اړتیا لري. حکومت له دې وړاندې هم د معتادینو د درملنې ورته هڅې کړي خو معتادینو شکایت کړی چې د دوی د درملنې شپې ورځې کمې وي او له روغتونه له وتلو وروسته ورته حکومت پام نه کوي.
ومردل چې د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به په نشو روږدي شاوخوا زر کسان د معتادانو د درملنې په نوي کمپ کې بستر کړي. بلخوا په بلخ ولایت کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې ورځ تر بلې په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. په بلخ کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د 2009 میلادي کال را په دې خوا په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر 2 برابره زیات شوی دی. تفصیل د مجیب رحمان حبیب زی په راپور کې.
په اول کې د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې ادارې مشر عبدالرحیم اوغلی ازادي رادیو ته په خبرو کې وویل چې د 2009 کال را په دې خوا تر دمه په مخدره توکو د روغتو کسانو شمیر لسکونه زره لوړ شوی دی. ښاغلی اوغلی ازادي رادیو ته وویل چې په 2009 کال کې د دوی د سروې پر 65 په بلخ کې د معتادینو مجموعي شمیر 80,000 کسانو ته رسیده چې د څه باندې 5 کلونو په تېرېدو سره دا کچه لسګونه زره لوړه شوې ده او دوی د معتادینو د درملنې د مراکزو له کموالي او یا هم له نشتون سره مخ دي. دی وایي تر ډېره فقر، بېچارګي او همدارنګه د کار نشتون او ګاونډیو هېوادونو ته د هېوادوالو مهاجرت سبب شوی چې دوی په مخدره توکو روږدي شي. د مخدر توکو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي چې د معتادینو د درملنې 15 مرکزونه لري او په مجموعي ډول د بسترونو شمېر یې 262 ته رسیږي. عبدالرحیم غلی له دې سره چې په مزار شریف کې د معتادینو د درملنې د 15 مرکزونو له شتون څخه خبر ورکوي، خو وایي چې د 125,000 کسانو د درملنې لپاره دا مرکزونه بسنه نه کوي او په مخدره توکو د روغتو کسانو د درملنې په خاطر د یو لوی مرکز د جوړېدو غوښتنه کوي. طبعاً در قسمت تداوی با یه آمار ارقامی که کوم کچه چه ما در تیاده کرده دا چه 240 بستر موجودی و پشورتی پی ولسوالی که هم در خزول پرشل بستره شتا پا مجموعی دول 265 یا هم 200 پا هیت واجه دی معتادین رو لپاره دا بسنه نکوی او دی دوی ارتیاوی نکوره کنی. په سمنګان، سرپل او جوزجان ولایتونو کې هم د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې د ادارو چارواکي د معتادینو د شمېر له زیاتوالي او د درملنې د مرکزونو له نشتون څخه شکایت کوي.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر من اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د ګډون په اړه باندې چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه اخیستي او یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي درته رپورټ خبرو. همدارز به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه درته خبره کړو چې اوس وخت په اماراتو کې د افغانستان د ملي ټیم سره یو ځای هلته سیالۍ څاري. سرکې رپورټر ازو په هند کې د جنوبي اسیا د فوټبال پاتلولي سیالیو کې کوربه هند له هرې لارې کار اخلي څو افغان لوبغاړو ته ستونزې پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې د یادې ستونزې د هواري لپاره یې خپلې هڅې پیل کړي او که نتیجه یې ورنه کړه د اسیا فدراسیون او همداراز فیفا ته به شکایت وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې په هند کې دی او د جنوبي اسیا سیالۍ مخته وړي، د کوربه هیواد لخوا ورته ځینې ستونزې پیدا شوي چې د فوټبال ملي لوبغاړي له امله ځورېږي. د فوټبال د ملي ټیم د روزونکي مرستیال علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي د هستوګنې، تمرین او خوړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او دا ستونزې په لوی لاس د هند لخوا جوړې شوي دي. زموږ په ترانسپورټیشن کې ستونزې شته. د تمرین لپاره د ملي ټیم لوبغاړي په میدان کې هم له ستونزو سره مخ دي. دا هغه ستونزې دي چې له امله یې موږ ناراحته یو او یو اضافي انرژي مصرفوو چې هره ورځ د دې ځای له چارواکو سره لانجې مخته یوسو. ښاغلی لالي وویل چې یادو ستونزو د لوبغاړو پر روحي تاثیر کړی دی او باید د دې ستونزې هواري ته چارواکي ژر لاس په کار شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې تیر ځل له هند نه اتلولي ګټلې چې له امله یې اوس وخت هند له دغه ټیم سره سیالي پیل کړې او هڅه کوي چې په یادو خنډونو او ستونزو سره د افغان ټیم د اتل کېدو مخه ونیسي. لبلی خوا د فوټبال فدراسیون وایي چې د یادې ستونزې د هواري لپاره یو پلاوی هند ته لیږلی او تر یوې اندازې دا ستونزه حل شوې. د دغه فدراسیون ویاند سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل که هند دا ستونزې هواري نه کړي نو افغان چارواکي به د فوټبال نړیوالو او آسیایي فدراسیونونو ته شکایتونه ولیږي. د وی د افغانستان د فوټبال فدراسیون تصمیم ونیو. دغه فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا آغازاده هند ته ولاړ سو له هندي چارواکو سره د دغو سیالیو له ترسره کوونکو سره وګوري. همداراز د چارو ادارې او جمهوري ریاست څخه هم یو پلاوی د هند ترایندرم ښار ته تللی سو دغه ستونزې حل کړي. تر یوې اندازې دا ستونزې حل شوي. که په بشپړه توګه باندې دا ستونزې هوارې نه شي موږ به د آسیا فدراسیون او همداراز د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا ته هم شکایت ولیږو. هند یو ځل مخکې هم په لوبه کې د افغان ټیم لپاره ستونزې جوړې کړې وې او د یو سنګاپوري ریفري د لاسوهنې له امله د افغانستان ملي ټیم یوه لوبه وبایلل چې عملی فیفا ته هم شکایت شوی و. وبکتل شي چې افغانستان تر څومره کولی شي چې د هند په کوربتوب د جنوبي اسیا دا سیالۍ په بریالۍ توګه ترسره کړي. په داسې حال کې چې ستونزې هم ورته جوړې شوې دي. افغان ټیم اوس وخت د جدول په سر کې ځای لري او تر ټولو ټیمونه یې ښې لوبې کړي دي. په ریپورت کې مو په هند کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبغاړو د ستونزو په اړه معلومات واورېدل. دا چې دا ستونزې به څه وخت هوارېږي دا به د فوټبال فدراسیون په راتلونکو خپرونو کې ځواب کړي. خو اوس راځو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي اوس وخت په لسم مقام کې ځای لري. البته د ټولې نړۍ د هیوادونو ترمنځ د کرکټ په نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې په لسم مقام ولاړ دي. دا چې زیمبابوې ته په ماتې ورکولو سره افغان ټیم اوس څومره پیاوړی دی، په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستیال عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او په سر کې مو همدغه پوښتنه ترې مطرح کړې.
نړیوال جام دی یا سیاسي جام، دا صرف د دوو هیوادونو ترمنځ یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 ونډو او دوو ټی 20 دی. اما په دې سره چې موږ داسې یو پول ممبر ته مات ورکوو، لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې پردیف کې نور هم پرمختګ کیږي، په دې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې هغه پوینټونه یا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې دپاره چې کوم هدف ټاکل شوی دی چې دوی به څنګه کولی شي چې د کرکټ د بین الملی شورا عضویت ترلاسه کړي، د هغو پر مخلوري باندې بل یو قدم یا تګ دی چې موږ یې کوو، نو نور هم را خپل هدف ته نږدې کوي. په دغه سره که موږ دغه په دې وتوانېږو چې دغه سیریز وګټو یا د اکل دوې نورې سیالۍ وګټو، یعنی پل ممبر ته ماته ورکړو، هغه کومه کریټریا چې موږ ته د کرکټ د بین الملی شورا دخوا سره، نو د هغې دپاره یو بل قدم د مخ پر وړاندې شي انشاءالله. بل
حاجي صاحب، ځوان لوبغاړي په دغو لوبو کې ښه ځلیږي، څه فکر کوئ چې علت یې څه دی؟ آیا دغه دوه نوي کوچ چې راغلي د افغان ټیم ته او پراباکار په نوم یو نوی کوچ راغلی، دوی سم تمرینونه ورکړي دي که څنګه؟
اوس موږ دغه خپل د لوبډلې هغه تقسیم اوقات داسې جوړ کړی دی، انضمام الحق هغه د بیټنګ کوچ دی چې په طوفانه کې په دوی خپل د لوبډلې سره ډېره همکاري کوي. د هندوستان نه چې کوم کوچ زموږ سره استعمال موجود دی، هغه موسم اماراتو کې دی، هغه د بالینګ په شعبه کې دی، خپل هلې ځلې کې. تاسو ویلي چې په تېره ورځ لوبه کې په بالینګ او فیلډینګ کې ډېر غټ تغییر راغلی و، واکن نه کوم کیج ډراپ شوی دی او نه مس فیلډینګ شوی دی، او ډېر خلیان سره بالینګ و. او داسې نوي ځوانان لکه تاسو چې اشاره ورته وکړل، یمینه مزی و چې د لومړي تل دپاره دی راغی په 200 سیالۍ کې، په ډېر ښه په زړه پورې بالینګ یې و. همداسې شراوریزه سیالۍ دپاره زموږ سره تقریبا شل کسیزه سکواډ دی دلته، په دې کې اکثره نوي لوبغاړو ته هم ځای ورکول شوی دی، لکه نواز، روحان، بارکزی. دا د لومړي ځل دپاره دوی د افغانستان د ملي لوبډلې ته لار پیدا کړي او په دغه سیالۍ کې به انشاءالله چانس ورته ورکول کېږي. د وخت په کتو سره نو انشاءالله زه امیدوار یم کوم آسیایي جام ته بنګلادیش ته روان وي فروری کې، او د دې نه وروسته به بیا په مارچ میاشت کې 2014 کال کې چې نړیوال جام شلوري، د نړیوال جام په هندوستان کې د سره کې، نو موږ به یو ښه لوبډله انشاءالله ولجز تیار کړو.
دغه لوبي د افغانستان په کوربتوب دي، څومره خلک ورته راځي؟ په خپله شارجه کې چې دغه لوبي ترسره کیږي، څومره افغانان او مینوال دغه لوبو کتلو لپاره ورځي؟
تاسو معلومه ده چې په یواد کې دنه هم دغه رسنوی دغه لوبي په ژوندۍ باندې خبره کړل، او په انټرنیشنل لیول باندې هم په نړیوال چینل باندې دغه لوبي خبره شو. په شارجه کې سټډیوم کې بل اخر دومره ځای هم نه و چې خلک د تماشې د فار راځي، در اخره پر ډیر افغانان رونه د باندې پاتې سول. موږ به کوشش کوو انشاءالله چې دوی نور هم پلات زمینی برابر خاطر ته دي چې دا په ثبوت ورته د افغانان سوله او اتحاد او اتفاق واړي. نو یقینا چې ډیره مینه ده دلته د خپل ملي لوبډلو سره، د ټولو افغانان دلته، د ټول هغه څوک چې افغان وي دلته راځي، هغه که تاجک وي که ازبک وي که هزاره وي، چې دا هر څوک نه وي دوی دلته راځي خپل ملي لوبډله تشویق کوي. او تاسو ویل د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی کپتان اسلام الدین عامري هغه هندوستان ته روانو کوم لیګ ته چې کله د افغانستان لوبه ودی مستقیم راغی، د اخره پرې مغلوب ته کښېنستی. دا معنی چې موږ افغانان ټول په خپل منځ کې ښه اتحاد او اتفاق لرو که وغواړو.
افغانستان ټیم چې اوس لسم مقام ته راغلی دی، څومره نورې لوبې په کار لري چې بالاخره هغه د آی سی سي فول ممبر ترلاسه کړي؟ دا خو موقتي ممبرشپ دی، کېدای شي چې مثلا که لوبې وبایلي بیرته به راکته شي. نو څه فکر کوئ څومره لوبې نورې باید وګټي چې ځای پوخ شي؟ او بله پوښتنه دا چې افغان ټیم به تر څه وخته پورې په اماراتو کې پاتې کیږي؟
یو موضوع ده چې موږ باندې په لسم مقام کې قرار لرو. اما هغه اصلي ګول یا هدف چې زموږ دپاره دی، هغه فل ممبرشپ دی. هغه ته نه دا نه دی چې اوس موږ دغه سیالۍ ګټو او موږ به د کرکټ د بین الملي شورا عضویت ترلاسه کړو. دغه سره نورې کرکټریاوې هم شته، یا هغه نوره تګلاره هم شته چې هغه په دننه هېواد د کرکټ بین الملي هغه میدانونه جوړول دي، او خپل کورنۍ کرکټ په پښو درېدل، او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پرمختګ، د دغسې هېوادونو سره لوبې کول. انشاءالله زه امیدوار یم چې 2018 او 2018 پورې به د کرکټ د بین الملي شورا اعتماد هم په ځان باندې نور زیات کړو، چې بالاخره موږ دایمي عضویت یا غړیتوب د کرکټ د بین الملي شورا وه. پوښتنه دا چې تاسو وایئ چې څومره وخت به دلته اوسېږو؟ موږ به انشاءالله ولازم لسم د جنوري پورې دلته په امارات کې، چې په لسم د جنوري به زموږ اخرنۍ شل اوریزه سیالۍ وي.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفي الله ستانک ځای په پاکو بخونکي خدای سپارم. ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د چش اچار
د ګوړی اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا پګوریتونکو سلام پانچه په بهر کې قفشو یو نکړی کنا بیا به لپی غوره نخلاصې گئی سره لدې چې په کار کې شرم نشته خود دغه ډال کارونو کول خنه دینو بیا مو هم که طاقت نکیده نو هم دلته چیرته په کوم رستوران کې وکړی د خبرونه په پیل کې د چپرسی سالو مطبوعاتي کانفرنس ته ځو چپرسی سالو د خپل شتمنۍ پیلانولو سره غواړي د خپل تیر یو کال کار او فعالیت راپورټ هم مطبوعاتو ته ورکړي درنو اوریدونکو تیر ورځ چپراسی سالو د حکومت مشرانو په پیروي د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې د خپلې شتمنۍ په اعلانولو برسیره د خپل کار او فعالیت په هکله هم رڼا واچوله هغه چې د خپل دغه کار په اهمیت وغږېده نو بیا یې له ټولو رسمي نیمه رسمي او اجیرو کارکوونکو څخه وغوښتل چې د خپلو شتمنیو د اعلان او ثبت په کار کې د ناغېړي نه کوي ځکه په دغه کار سره په کارونو او ادارو کې شفافیت رامنځته کیږي او په حکومتي چارو کې د مسؤلیت پذیرۍ او شایسته سالارۍ فرهنګ ځای نیسي چې له امله به یې د ځان پرورۍ او وقار پرستۍ فرهنګ کمزوری شي چپراسی سالو زیاته کړه چې که موږ ملي ګټو ته د درناوي اصول مراعت او له ځان غوښتنې ډډه وکړو نو زه سالو چپراسی باور لرم چې لوی غله به مو هم دا احساس کړي چې هیواد حق ورباندې لري او باید خدمت وکړي چپراسی سالو د خپلو خدمتونو او کارونو په هکله داسې وویل
درنو خبریالانو زه چپراسی سالو ژمنه کوم څه چې وایم رښتیا وایم او دروغ نشته پکې ما په تیر کال کې په سلګونه ځله د ښوونځي د ټولګیو زړې سترنجۍ څنډلې او اوارې کړې دي ټول کال مې په تفریح کې ښوونکو مدیر او سرمعلم ته چای جوش کړی راوړی او پیالې مې ورته ډکې کړې دي له دې سره مې له نږدې دوکانه څخه یوه یوه نیمه کیلو کلچې هم راوړې دي خو په هغو پیسو چې ښوونکو په خپل مای کې سره اچولی دي خو ډېر ځله چې ماشونه ځنډېدلي دي دغه کلچې مې په پور ورته راوړي دي اوس هم د دوکاندار توتی خان د کلچو قرضداره یم چې باور لرم د ماشونو په رارسېدو سره به ښوونکي دغه پور خلاص او زما غاړه ازاده کړي ما به چې هر ښوونکي د پیسو وویل نو راته وبه یې ویل چې ورشه لومړی له نورو څخه واخله بیا به یې زم درکم خو پوهېدم چې پیسې نشته ورسره ځکه دا بانه راته کوي په تیر یو کال کې مې چې نوي راوړي هم نو لیوه د اصلن موټره ډېرې تنکۍ لښتې مې راوړي دي چې هغه ټولې ښوونکو په زده کوونکو ماتې کړي او ما یې ټوټې بېرته راټولې کړي چې دغه دی له پسرلي نه تر مونې مې ښې مستې چای جوشې پرې وایشولې په تیر یو کال کې مې په زرګونه ځله د تفریح او رخصتۍ لپاره شپېلاقونه وهلي دي ځکه کوم بدل زنګ چې ښوونځي ته کومې موسسې اخیستی وو په همغه لومړنۍ ورځو کې یې له کاره وغورځېده او خراب شو نو ځکه یې بېرته همغه د ژېړو شپېلاق راکړ چې په تفریح سات بدلولو او رخصتۍ کې ووهم په تیر یو کال کې مې په سلګونه ځله په ټولګیو کې واړه زده کوونکي د والو په وخت له استادانو نه په وزرو زاریو خلاص کړي دي ځکه واړه زده کوونکي تبن شوخ وي او چې کله به په ټولګي کې د استاد سترګې لا پټې شوې نه وي چې غال مغال به یې پیل کړه نو بیا به استاد مجبوره وه چې ورسره ډنګ پې مات کړي په دغو کارونو برسېره مې نور ډېر واړه غټ کارونه هم کړي دي چې تفصیل یې ډېر وخت نیسي او ته تیریږم اوس راځم د خپلې شتمنۍ خواته زما د ټول کار اصل زما همدغه زوړ واسکټ دوه درې جوړه زړې جامې دغه یو لنګوټۍ او یوه جوړه ربړۍ موزې د ژمي لپاره او یوه جوړه څپلۍ د اوړي لپاره یوه وړه اچۍ غوا یو یو کلن خوسۍ او یوه زړه ډنګره خرام لرم درې کوټې خام کور مې دی چې تیر کال یم بامونه څسېدل یو سولیدلی بیل کهی چارۍ تبر او جبل هم لرم چې زیاتره وخت یې ګاونډیان د کار دپاره وړي یوه زړه کشه مې هم درلوده خو چاوې وړه او بیا یې خوله پې پټه کړه لپلاره یو یو معنی می صدیق یو کوزه چلمچی د ژیړو چلم درې د ژیړو مجومی هم را پاتې دي. دوه د سنه یو جوالونه هم و خو گاونډیانو دانګې دانګې کړل. خدای دې هدایت ورته وکړي. له دې علاوه یسم نه لرم او که خدای را کړل ډېر به خوشحاله شم. لوی ارمان مې دا دی چې د کلیوالو د خیراتونو لپاره یو ښه څلور معنی د خیرات دیګ واخلم او بس.
اعلان اعلان اعلان
سوخرم چه ده چارواکی و غنده زورور چاپلوس غنده چالاک اولکه ده جینو پروازو کرم
ده دروغو او فریب انرژی وخره ده دروغو او فریب انرژی ده لوالو زاینو ترسه ولیشی
ده دروغو او فریب انرژی در خار پا طول دوکانونو، دفترونو، موسسو، شرکتونو او مارکیتونو که پیدا کیگی.
زین وقت دی کورانه لگختونم پا سرمایه بدل شی، لکه داسه.
و سره تر څو بل کې باندې په کور کې راته ناشته خو لار څه کوم کار څه پیدا ک
نو څوکرم لکه د مالې ټولولو مامور خور او رس په دفترونو ګرځم چې څوک کار نه راکوي نو څوکم زه څه ملامت یم
خو یو واسطه ورته پیدا ک رشوت ورک د تازه د چې بیا واسطه او بیا رشوت کار پیدا کړې
څوک واسطه کړم تو خو راوخه او د رشوت پیسې لکوم کړم لمړې ګېډې پارسي وای
اوس نو شسو واسطه هم زه درته پیدا کړم ها ولې د کوم رئیسانو او مینانو بامونه دې وتوژل اوس یو کار هم نهشه درته پیدا کولی
ساده ښځې اوس هغه خلک نشته چې په یو بام توګله به یو بل همراسته درسره کوله اوس خو چې لکه نوکرې ټول عمر په دروازه کې تیر نه کړې سلام هم نه در اچوي
خو ځه چې کار نهشه پیدا کولی یو بل کار به وکړو
څه کار
دوکان وکړه دوکان خو کولی سه
و یو له لوږې مړ کېده او بلې ته سر لاندې پراټې کتلې چې د دوکان کولو وس مې درلودی اوس به دغسې د پولوی ټاک ته نه وای ناست
ما وارخطا کېږه ته دوکان ونیسه مال یې تیار له ما سره دی
مال یې تیار له تا سره دی
و له ما سره دی خو ته نرسه دوکان ورته ونیسه
مورې هغه د ما د شیانو صندوقچه دې چېرته ایښې ده
هماغلته په خپل ځای ایښی وه هلته جبه کتله
و هلته خو نه وه
نو وسه په هغه لوی الماری کې به وي
پلاره 50 افغانۍ خوراکه
څه کوې
یو شی پی اخلم
څه شی پی اخې ولې ویلی نه سه
کورکورې پی اخلم
کورکورې له څه شي دي
ولې په هغه هندي چینل کې څه اعلان کوو
اوس نو ښه سوه ته د موږ دې غریبۍ ته وګوره او د دې د کورکورو هوسونه لورې په کورکورو پسې مه ګرځه پاپړ وخوره
ځه اوسه ناخورده له څټه مه پرې راباسه یو اوس یې وکړ او تا کلکه له ستوني ونیوله
څه ووایم نو اخر به لیونی سم
که دې دا بېکاري وه رښتیا به هم لیونی سې ځه دوکان پیدا که
پیدا به یې کړم خو تا ونه ویل چې د څه شي مال دی در سره
د فلمونو سیډیانې دي را سره داسې سیډیانې پکښې شته چې په بازار کې هېڅ پیدا کېږي نه
سیډیانې
هو د سلمان خان امیر خان شاهرخ خان او نور الوکانو د ډېرې ښو فلمونو سیډیانې دي
څو دانې دي
له دانو خبره وتلې ده هغه د وړو فلزي کندو نه دی
ښه
هغه همداسې وچ ترې ډک دی
نو د وړو په کندو کې دي ولې اچولي دي
نو چیرې مې ایښې وای دا یو کال دې اوړه راوړي دي ه
په څه شي مې راوړي وای
چې اوړه نه وه نو ما له سیډیانو ډک کړ
دا دومره سیډیانې دې له کومه کړې
کومه روپۍ چې به له سودا نه زیاته پاتې شوه نو په هغه به مې سیډي واخېسته اوس هغه دی یو کندو سیډیانې لرو
دوه درې سوه د زړو فلمونو خو له ما سره هم دي دا به همو سره یو ځای کړو
پلاره یو صندوقچه د ډانسونو او سندرو سیډیانې د مامو سره کېده چې دوکان دې ډک سي
د پرویز او انیل بکسونه هم ترې ډک دي خو چې د څه شي به وي
مورې د هغوی د غربي ډانسونو او رپ سندرې دي
نه د جنګي او داروونکو فلمونه هم شته ورسره
د کارتوني به له کومه کړو هغه هم پکار دي
د کارتوني له کترینا سره دي په ژړا او جنګونه یې راباندې اخیستې دي چې کمې به وي نو شل پنځه ویشت خو به وي ورسره
ما څنګه نه دي لیدلي
تا ته یې کله در ښکاره وي د سلمان خان او رنبیل پوسکاتونه هم ساتلی دي ځواني مرګ.
واه زه سرمایه مو کړې ده و مو ګټلم.
غلی شه، ټوله مو له داره پټې اخیستې او پټې مو کتلي دي، اوس بیا زه خېژم.
پراونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه خستون کیو برای افغانپور نقیب الله راوی، مسکا احساس، ستاره امینی او زه حسین حکمت. کلمون سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو ته دی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
چم خوگی گی یا وازی زنیم چی زنمی دیریا گم خوگی گی داستا فتلو منی چی کورو کل چم خوگی گی یا وازی زنیم چی